سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې د خبري مجلې ته مو زه فريده سيال هر کله کوم مجله په خبرونو پیل کړو. د طالبان حکومت د بریتانیا د شهزاده هری پر رستي او طرفونو خبرګونو خو ته د طالبان د حکومت مرستيال بیان سبیل الکریمی په یو اعلامیه کې ویلي دي د هری لخوا د اعتراف چې 15 طالبان په افغانستان کې وژلي دا څرګندوي چې دغه ډول جنایتونه یوازې تر شهزاده هری پورې منحصر نه دي. شهزاده هری د خپل ژوندلیک په یو برخه کې ویلي دي چې په افغانستان کې په 2012 او 2013 کلونو کې په شپږو ماموریتونو کې ونډه اخیستې ده. دا د خپل ماموریت پر مهال دا 15 وژل شو کسانو په اړه هم لیکلي دي چې د سترنج له دانو سره تشبیه کړی دي. د شهزاده هری د څرګندولو ته په بریتانیا کې د ننه ګڼو کسانو سلامونه خودلی دي او پرون ډیر رسنۍ ورباندې بحثونه کړي وه. د شخورنې نړیوالې کمیټې له ملګرو ملتونو غوښتي دي څو طالبان دې ته چمتو کړي چې په نادولتي موسسو کې افغان ښځینه مرستندویانو ته د کار کولو اجازه ورکړي. د کمیټې پرون بیا ویلامي کې اوزل بیا لیکلي دي چې په افغانستان کې د حقو خلکو وضعیت چې بیړنۍ بشري مرستو ته اړتیا لري له خطر سره مخامخ دی. اقوا د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وایي په افغانستان کې خلک له قحطۍ سره مخ دي او که سمدستي اقدام ونه شي ناورین به جوړ شي. طالبانو په تېرې ډسمبر میاشت کې نجونې له پانتوني زده کړو او ښځې په غیر دولتي موسسو کې له کار کولو ولو. ایرانی چارواکی وایي د هیواد پر مرکزی بانک سایبری برید یې دفع کړی دی. د ایران د ارتباطاتو د زیربناو شرکت مدیر امیر لاجوردی پر مرکزی بانک سایبری برید او د هیواد سره تړلي څو پیغامونه تایید کړل. هغه ویلي دي چې د دغې حملې پر وړاندې مبارزه شوې او دفع شوې ده. د ایران د مرکزی بانک سایټونو باندې له دې مخکې هم بریدونه شوي وو. مرکزی بانک خپل سایټونه د انانومس یا ورکنومې ډلې چې د نړۍ د مشهور هکرانو څخه ده له برید وروسته د یو څه مودې لپاره په ایران کې د محسامینیې د مرګ په غبرګون کې له اعتراضونو وروسته غیر فعال کړي وه. د پاکستان پوز ادا کوي چې اولس جنګیالي د وزیرستان په قبایلي سیمه وړه کې افغانستان پولې ته څیرمه په یو لړ عملیاتو کې وژلې دي. دغه سیمه په دې وروستیو کې د جنګیالیو د پرلپسې بریدونو شاهده وه. د پاکستان پوز پرون وخته په یو بیان کې وویل په وژل شوو کسانو کې د جنګیالیو یو قومندان او دوه انتحاري بم ایښودونکي هم شامل دي. د پاکستان د پوز یو لوړ پوړي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال راډیو ته ویلي چې دغه ټول جنګیالي د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي غړي وه. تر اوسه ټي ټي پي د پاکستان opposed the data para sanari waili. او پیران کې د بشري حقوقو ډلوي د خوادر سنۍ مشهور کارونکي او اشپز نواب ابراهيمي د ایران حکومت لخوا په تهران کې نیول شوې ده او د یوان زندان ته وړل شوې ده. نواب ابراهيمي د خوادر سنۍ هغه کارونکي دي چې د انستګرام اکاونټ یې څه باندې 2 میلیونه فالوورز لري. هغه په خپل انستګرام کې د زینو خوړو د تیرولو لارو چارو خبرولو وروسته نیول شوې ده. د بشري حقوقو د فعالانو خبري اژانس ویلي کله هم ته ابراهيمي د نیول کېدو علت څرګند نه دي. خو د خوادر سنۍ کارونکي ویلي ابراهيمي خاید یو ډول ایراني خوړو یا کتلیک د تیراولو د لارو چارو خبرولو په تور چې د سپایي پازارانو د قدس ډلې قومندان قاسم سلیماني د درېمې کلیزې په ورځې په خپل اکاونټ کې شیر کړی و نیول شوی وي. قاسم سلیماني د امریکا د پیلوټ الوتکې په برید کې 3 کاله وړاندې راغلی و شول شو. تاسو خبرونه واوریدل باندې مجله کې درته دا مطالب لرو. افغانستان کې نړیوال موسسې د ملګرو ملتونو له سازمان غواړي چې طالبان قانع کړي چې میرمنو ته د کار کولو اجازه ورکړي. دا چې کومو موسسو دا غوښتنه کړې ده وړاندې مجله کې به درته ووایو. ازادي راډیو د هغو رسنیو لست ترلاسه کړی دی چې طالبان غواړي د فعالیت جوازونه یې لغوه کړي. دا چې د دې رسنیو په بندولو سره به څومره رسنۍ زیانمنې شي او څومره خبریالان به بېکاره شي وړاندې په مجله کې پخوانی خبریالې لیمیس کیسلی سره به پرې خبرې اترې وکړو. پاکستانی چارواکي وایي په دغه هیواد کې د ترهګریزو بریدونو د زیاتېدو له کبله غواړي افغان طالبانو سره خبرې اترې وکړي. خو آیا دغه دواړه طالبان سره فرق لري؟
اصلا طالبان پاکستانی او ټي ټي پی از طالبان
پاکستانی طالبان او یا ټي ټي پی له افغان طالبانو نشي بېلېدلای. دواړه یو شان دي. دوی له شلو کلونو زیات له بل سره په ځانمرګو بریدونو او چاودنو کې همکاري کړي.
بلخوا بیا په بلخ کې طالبانو د خزینه کارکونکو د کارځای تړلې دی. دا چې ولې باندې مجله کې درته وایي. د سپورت له ډګره به مو هم خبر کړو. مجله وایي
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې له ملګرو ملتونو غوښتي څو طالبان دې ته چمتو کړي چې په نادولتي موسسو کې افغان ښځینه او مرستندویانو ته د کار کولو اجازه ورکړي. د کمیټې پرون په یو اعلامیه کې لیکلي دي چې په افغانستان کې د هغو خلکو وضعیت چې بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري له خطر سره مخامخ دی. امید زهیر مل سره په سټوډیو کې وصل شوی دی. زهیر مل صاحب، ستړي مشي که تاسو راته ووایي چې یوازې دا د ژغورنې کمیټه ده چې دا غوښتنې کړي تر څو ملګري ملتونه طالبان قانع کړي چې ښځې کار ته پرېږدي، که نور سازمانونه هم پکې شته؟
ژغورنې نړیوال کمیټې په یوازې سر باندې پرونې اعلامیه خپره کړه او په هغه کې د ملګرو ملتونو له سازمان وغوښتل سو طالبان په همغږي او عملي ډول باندې په دې خانې کې چې بنا دولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو کار ته اجازه ورکړي. دوی د دې کار لپاره چې دا غوښتنې ولې کړي سو دلایل وړاندې کړل. اول دلیل یې دا و چې د کله چې طالبان په افغانستان کې واکمن شوي دي، د افغانستان اقتصادي وضعیت خورا د بحران تر حالت ته رسیدلی دی. د خلکو لسیزو جګړو له وړاندې او نورو طبیعي پیښو هم دا هیواد خورا ځپلی او اوس اړینه ده چې د دې خلکو لپاره بشري مرستې ژر ورسیږي او که دا مرستې ونه رسیږي ستونزې لا ډېرولی شي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې ویلي همدا اوس چې طالبانو نه دولتي مؤسسو کې ښځې له کار کولو بندې کړي. 82% هغه کورنۍ چې سرپرستۍ میرمنو کوله هغوی د یو وخت لپاره خواړه نه شي پیدا کولی، یعنې له خورا بد وضعیت سره مخامخ دي. بل دلیل یې دا ښودلی دی چې کوم عملیات چې دوی کوي، یعنې بشري مرستې چې رسوي د خلکو لپاره، په دغه مرستو رسولو کې د ښځو ونډه اړینه ده. ځکه طالبانو داسې یو حالات راوستی چې یوې ښځې پرته بلې ښځې ته څوک لاسرسی نشي درلودلی، نارینه ورسره نشي کولی چې هغه ته مرسته ورسوي، بلکې یوازې ښځې دي چې په سم ډول باندې دا مرستې رسولی شي. نو ځکه یې د طالب د ملګرو ملتونو سازمان نه غوښتي دي چې طالبان وهڅوي چې دغه پریکړه عملي کړي. دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې طالبانو لا د یوناما او تر خوا د نړیوالې ټولنې هغو غوښتنو ته مثبت یا منفي ځواب نه دی ورکړی چې ګنې نجونې او ښځې له دې وروسته کولی شي نه دولتي مؤسسو کې، هغه البته په کور دننه او نړیوالې دي کار وکړي او کنه. خو د افغانستان نه بهر هم په دې موضوع باندې بحثونه روان دي. د جنوري په 14 نیټه باندې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر د قطر د بهرنیو چارو وزیر په ټلیفونو کې او دا وایي د خبرو یو مهمه موضوع د افغانستان مسله او په ځانګړي ډول د افغان نجونو او ښځو پر هغوی د طالبانو لخوا لګېدلي بندیزونه د کار او زده کړو په برخه کې او په ځانګړي ډول نه دولتي مؤسسو کې د ویب کار بندیز یو له مهمو بحثونو او چالته یادونه شوې ده. تر خوا یې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا هم نن سهار په خپل ټویټر ولیکل چې افغانستان او یو شمېر نور هیوادونه د قحطۍ د ناورین سره مخامخ دي او قسم دستي او بیړنه اقدام ونشي 2023 کال په داسې یو سي چې شاید تکراری نه وي تر شوي. اندېښنې ټولې په داسې حال محل کې مطرح کیږي چې افغانستان کې 28 میلیونه هغه چې د ملګرو ملتونو سازمان رسمي ارقام دي وګړي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
ډېر مننه کورمودان. امید زهیر مل و چې د ژغورنې د کمیټې د هغه غوښتنې په اړه یې موږ سره جزئیات شریک کړل چې د ملګرو ملتونو یې غوښتي او تر څو په طالبانو فشار وارد کړي چې ښځو ته په موسسو کې د کار کولو اجازه ورکړي. د افغانستان بلې مسلې ته به تم شو. په افغانستان کې له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ نه له آزادۍ سره د هغو رسنیو لیست او خبري اژانسونو لیست شریک کړی دی چې د طالبانو حکومت محکمې ته معرفي کړي دي. د دغه بنسټ مسؤلین وایي د 800 اطلاعاتو روس په ګډون 8 نورې ورځپاڼې او خبرې اژانسونه په دې لیست کې شامل دي. خطر پردیس را سره په سټوډیو کې دی. پردیس صاحب، که تاسو ته د دغې رسنیو په اړه ډېر ووایي چې دغې رسنیو د محکومېدو یا دا چې باید فعالیتونه یې بند شي علت طالبانو څه ښودلی دی؟
سلام تاسو ته فریده جان او ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته. هو، ازادي راډیو ته هغه لیست رسیدلی دی چې په هغې لیست کې د 10 رسنیو نومونه اخیستل شوي دي چې طالبانو اطلاعات فرهنګ وزارت په اړه ابتدایي محکمه جوړوي. د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نه دغه لیست یوه کاپي ازادي راډیو ته راستولې او په هغې کې 10 هغه رسنۍ او خبري اژانسونه مشخص شوي دي چې دوی به په نږدې راتلونکي کې تړاو باندې پرېکړه وکړي. په دې لیست کې 800 صبح کابل ورځپاڼه، اطلاعات روز، اماج نیوز، افغان خبري اژانس، ریحا خبري اژانس، افق خبری آژانس، نیمرخ سایت، راه مدنیت ورځپاڼه او پیشگو خبری آژانس شامل دي. افغانستان د آزاد رسنیو ملاتړ بنسټ یا نای مسئول کریم ظریف کریمی په دې اړه نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی اوس مهال په یوې دفاعیه باندې کار کوي تر څو وشي کولی له دغه محکمه کې د اطلاعات فرهنګ وزارت سره هغوی مدعي دي او دوی دفاع کوي د رسنیو په استازیتوب باندې تر څو دوی سره وشي کولی یو دفاعیه چمتو کړي او بلاخره د رسنیو نه دفاع وکړي. د ښاغلي کریمی په خبره موږ وایي هڅه کوو چې باید عدالت ټینګ شي. له دې وړاندې د طالبانو حکومت د اطلاعات فرهنګ وزارت ویلي وو د هغو لسو رسنیو خبري اجانسونو په اړه به ابتدایي محکمه جوړوي چې مالکان د افغانستان نه بهر دي او رسنۍ په افغانستان کې د دوی په وینا د نظام ضد نشرات کوي. دغه وزارت د رسنیو د څار رئیس عبدالحق حماد ویلي وو دغه محکمه به د پنجشنبې په ورځ یعنې د جنوري په 15مه چې تیره ورځ د افغانستان په وخت باندې وشي. خو د افغانستان د ژورنالستانو ټولنه بیا وایي چې دغه محکمه اوس ځنډیدلې ده. دلیل یې هم دا ښودلی دی چې دوی د دغو رسنیو مدافع وکیل په دغه محکمه کې موجود نه و او یا دغه د دغه محکمې په لومړنۍ چمتووالي په غونډه کې موجود نه و. دغه ټولې اندېښنې په داسې حال کې دي چې د تیرو 15 یا شاوخوا 14 میاشتو را په دې خوا د طالبانو له واکمنېدو سره یو شمېر چاپي غږیزې او انځوریزې رسنۍ د بېلابېلو لاملونو پر بنسټ تړلې شوې او ډېری خبریالانو بیا افغانستان پریښی او یا د رسنیو څخه د کار کولو څخه پشا شوي دي. موږ په دې اړه د طالبانو د حکومت سره خبرو باندې بریالي نه شو. خو د طالبانو حکومت له دې وړاندې ویلي و چې د دغو رسنیو د بندېدو یوازینی عامل هغه دی چې بهرنیان له افغانستان نه ووتل. خو بیا ملاتړي بنسټونه وایي چې نه، طالبان د دې ټولو مسؤل دي.
ډېره مننه کور مودان. خاطر پر دې سو چې په افغانستان کې د آزادو رسنیو یا د نه د هغه لیست په اړه باندې جزئیات راکړل چې لس رسنۍ په افغانستان کې د طالبان له خوا محکمې ته معرفي شوې دي او د دوی فعالیتونو جوازونه لغوه کیږي. په همدې موضوع تم کېږو. په خاني خبريالا لیما سپیشل هم سره خبرونه کې وصل شوې ده. لیما جان، تاسو ته خیر اغلاست. یو کتا صورت وای چې دغه ډول اقدامات چې طالبان ترسره کوي یا د رسنیو فعالیتونه زنده وی دا په خبريالانو باندې چوس مال افغانستان کې کار کوي یا غرسنې شفاله دي څومره منفي غیز غرزوالې شي؟
سلامونه تاسو ته او د خبرونه اوریدونکو لیدونکو ته. هله د ټول صحت ولري. تاثیرات خو معلوم ده د چې منفي غیز به ډیر زیات وکړي. د تیر کال تر اوسه پوری متاسد دي شاهدان وو چې د محدودیتونو وزکبلو او د دې ترڅنګ دي لا زیات بندیزونو په تړاو باندې په لسګونو سلګونو خبريالانو خپل دندې پریکو د لا سه ورکړلې. یوازینی دلیل هم دا و چې محدودیتونه ډیر وو، اطلاعات نه لاسرسی وو او د دې ترڅنګ موږ تاسې هم د دې شاهدان یو چې یعنی خبريالان نور په دغه وضع باندې نشي کولای چې خپل کار ته دوام ورکړي. او دا اوس موږ تاسې شاهد یو چې
لیمجان کداره ته وایي چې هدف څه ده؟ طالبان د دغه کلونو په ترڅ کول سره غواړي څه ثابت کړي؟ دوی غواړي چې نړیوالو ته وښيي چې دوی کولای شي په دغه وضعیت کې چې اوس یو شتمه پیړۍ ده او د ټکنالوژۍ اثر ده، دوی کولای شي رسنۍ بندې کړي. هدف څه ده د دې کار نه؟
هدف معلوم دار ده. دوی نو غواړي کوم کارونه چې دوی په منځ کې د حکومت له لوري او پر خلکو باندې ظلم او ستم روان دي له هغه څخه نړیوال خبر شي، د دې ترڅنګ ملګری ملتونه با خبر اوسي او نور عام وګړي چې په نور نړۍ کې نور افغانان ژوند کوي هغه خبر شي. یوازې نه دلیل دا چې دوی نو غواړي وکټونه برملاسي.
یو بل ستونزم د کبن سنې چې په افغانستان کې فعالیت کوي او د دوی تر کنټرول لاندې دي کغه سیدی که دولتی دی د څه فکر کوي؟ آیا دوی د طالبانو د کنټرول نه بهر داسې څه خبرولای شي چې هغه د طالب پر ضد وي؟
اصلا ما یو کال تقریبا په اوسنی حکومت کې په یو شخصي رسنۍ کې کار کول، حتی یو کلمه هم د دوی له اجازه پرته او د دوی پر خلاف موږ نسوای خبرولای او نه مو څه ویلای سوای. دا یو واضح خبر ده. د اوسنی رسنۍ چې په افغانستان کې فعالیتونه لري دغه ټول دوی تر کنټرول لاندې دي او یو رسنۍ هم د اجازه نه لري چې برخلاف د اوسنی حکومت څه خبر کړي. لا هم کوم واقعیتونه چې په اوسنۍ ټولنه کې روان دي او د حکومت لخوا کوم څه کارونه روان دي هغه دوی خبره کړي. او دغه کوم رسنۍ چې اوس دوی جوازونه لغوه کړي دي، دا هغه رسنۍ دي چې تل به د اوسنۍ حکومت او د افغانانو واقعیتونه ویل په اوسنۍ روزمره ژوند کې چې کوم څه روان و هغه واقعیتونه به ویل.
ډېره مننه کوم ودان په خنۍ خبريالا لباس پیڅلی و چې په افغانستان کې د رسنۍ و د جوازونو د لغوه کېدو په اړه مختصر خبرې ترې کولې.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
پاکستانی چارواکي په دغه هیواد کې د ترهګریزو بریدونو د زیاتوالي لامل غواړي په افغانستان کې د طالبان له حکومت سره خبري وکړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ناصر الله د پنځمې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل پریکړه شوې ده چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی سره د خبرو پر ځای په افغانستان کې د طالبان له حکومت سره خبري اترې وشي. سنا کاکر را سره په استډیو کې وصل شوې ده. سنا جانې کې تاسو راته وایي چې ولې د پاکستان چارواکي د دې په ځای ټي ټي پی سره خبري وکړي غواړي غني چې افغان طالبان خبرې ترې وکړي.
سلامونه فريدې جانې تاسو ته او زموږ نورو لیدونکو او اوریدونکو ته څنګه چې تاسو ویلې چې د پاکستان کورنیو چارو وزیر ناصر الله د پنځشنبې په ورځ ویلي وو چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوه د افغانستان خبره به د هیڅ وخت پر ضد ونه کاروي او که خبرو ته اړتیا وي نو باید د افغانستان له طالبانو سره وشي او له هغوی وغوښتل شي چې خپلې هغه ژمنې پوره کړي چې نه یوازې له پاکستان بلکې له ټولې نړۍ سره کړي وي. او په دې اړه موږ له یو سیاسي کارپوه احمد سعیدي څخه وپوښتل. هغه وایي چې افغانستان او پاکستان طالبان دواړه یو دي او هبت الله د دوی مشر دي. مشر دی دواړه یو شان دي او دوی له شلو کلونو زیات له یو بل سره په ځانمرګو بریدونه او چاودنو کې همکاري کړي. تاریخ طالبان پاکستان د تیر کال د نومبر په میاشت کې د پاکستان حکومت سره د خبرو له ناکامېدو وروسته رسمن اوربند پای ته ورسوه او په ټول پاکستان کې خپل بریدونه زیات کړ. د پاکستان حکومت په دې باور دی چې دغه ډله په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال حافظ ضیا ټکل په دې اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب نه وایه. پام دې حال کې د دوشنبه په ورځ د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د پاکستان نوې شخصي تلویزیون جنوس سره په مرکه کې دا وکړه چې که څه هم طالبانو ژمنه کړې چې د افغانستان خاوره به د نورو هیوادونو پر ضد ونه کاروي، خو په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی ډلې په افغانستان کې پلانېږي او طالبان خو د طالبانو د حکومت ویان په یو ټویټ کې د پاکستان د دفاع وزیر ته دا ویل.
ډیره مننه کوم ودان سنا جانې چې د پاکستاني چارواکو د حقوقتنو په اړه چې غوښتلی افغان طالبانو سره یا د افغان حکومت سره خبري اترې وکړي د دې چې ټي ټي پی سره د بریدونو د زیاتوالي په اړه خبري وکړي او مذاکرات وکړي. د افغانستان بلې مسلې ته به تم شو. د بلخ ولایت یو شمېر خزینه پلورونکي وایي د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ریاست دوی ته په یوه اونۍ وخت ورکړی چې خپل پلورنځي وتړي. دوی وایي د پلورنځیو او د خیاطۍ تولیدي شرکتونو په جوړولو سره رو خزو ته د کار زمينه برابر کړې و. نرګس مومن را سره په استډیو کې وصل شوې ده. نرګس جانې کې تاسو ته وایي چې طالبانو ولې د دغه خزینه کارکونکو کارځای تړلې دی لڅه ده؟
سلامونه فریده جان، تاسو ته درنو اوریدونکو ته وخت تاسو ټول بخیر. البته څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه، همداسې د بلخ ولایت یو شمېر خزینه پلورونکي وایي چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ریاست دوی ته یو ونی وخت ورکړی چې خپل پلورنځي د ټول وتړي. دوی وایي د پلورنځي او د خیاطۍ تولیدي شرکتونو په جوړولو سره به ډیری ښځو ته د کار زمینه برابروله. او بل دا چې د پمدغه پلورنځي کې به ټول یوازې خزینه کالي پلورل کېدل او د دوی اخیستونکي به هم ټولې ښځې وي. او دوی زیاتوي چې دا پلورنځي مونږ ته ویل شوی چې دوی باید وتړي. او دوی دا سوای کدا پلورنځي مونږ وتړو نه زما د مونږ په شمول دغه خزې چې مونږ سره خبرې کوي د مونږ په شمول دوی کې شاو کا 15 نور خزې هم دي دی ورسره چې کار کوي. نو دوی اندېښنه دا چې شاو کا 15 نور ټول خزې به وزګار شاو دوی په کور کې یو مړی ډوډۍ هم پیدا نشي. همداسې دوی زیاتوي کدا دغه خزې فعالیتونه وتړي شي دوی به د ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ شي، ځکه اوس مهال په زړګونه خزې په افغانستان کې د خپل کورنۍ سرپرستی په غاړه لري. نو دا وضعیت په لاتر بل خراب شي. ام دې موضوع په اړه موږ د بلخ ولایت کې د امر بالمعروف او نهي عن منکر رئیس مولوي حیدری سره موږ خبرې وکړې. خو دې ویل چې په مزار شریف کې د پلورونکو ښځو د کار د ممانعت په اړه به دا وروسته معلومات شریک کړي. البته دا په افغانستان کې د طالبانو د دویم ځل واکمنۍ را وروسته دغه ډله پر افغانو میرمنو ګڼ محدودیتونه لګولي دي. لکه شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو د ښوونځیو بندول، د میرمنو او نجونو پر مخ د ښوونیزو مراکزو همداسې حمامونو تفریح پارکونو تړل، له محرم پرته د سفر مخنیوي، د عالي تحصیلاتو بندول او په غیر حکومتي سازمانونو کې د میرمنو د کار مخنیوي هغه عمده موارد دي چې طالبانو پر افغانستان له واکمنۍ وروسته پر افغان میرمنو وضع کړي دي.
ډېره مننه کور مودان نرګس مومند و چې په بلخ کې د خزینه کارکونکو د هغه پلورنځي تړل کېدو جزئیات راکړل چې طالبان ورباندې تړلی دي. اوس به موږ شو په کراچۍ کې به د افغان بندیانو وضعیت وګورو.
دا افغانه کډواله میرمن په هغه لسګونو افغان میرمن او ماشومانو کې شامل ده چې د قانوني اسنادو نه لرلو په تور د کراچۍ په زندان کې بندي ده. په کراچۍ ښار کې په دې ورستیو کې لک تر لګه 1200 افغان کډوال نیول شوي او زنداني شوي دي چې پکې 109 میرمنې او 198 ماشومان دي. په دوی کې زیاتره میرمنو ته عدالت د قانوني اسنادو نه لرلو په تور لک تر لګه د 2 میاشتو د بند سزا اورولې ده.
دغه دومره سزا و د 2 میاشتې 2.5 میاشتې ووتلې زبرې شوي دي. خلک ناستې دلته موږ اتي نور پرېږدو یې د خدای له د تاسې له د نور ماتې ما ځوروي.
په افغانستان کې د 2020 کال په اگست کې د طالبانو لخوا د واک تر لاسه کولو وروسته زرګونه خلک له دغه هیواده وتلي چې پکې پاکستان ته هم ګڼ خلک اوښتي دي. خو د کراچۍ په زندان کې بندي ځنې میرمنې وای دغلته د علاج لپاره تللی دي او اوس خپل وطن ته ستنېدل غواړي.
خاون مې سپینګری دی مزدورۍ د خارن د دوه زامن مې دی بټۍ کې کار کوي. موږ هم ځان پسر او وختلو چې موږ سره موږ به کار کوو. دارو درمن به دی وکړو. زه بیمار یم په سترګو غوړ سترګې کې مې ګل دی اندې ما په خپل شاله یم دوه ننګین دي سره دواړه بیماران دي. همدغه وخت دی موږ دا غواړو چې خپل کور لاړ.
د کراچۍ په بیلابیلو تانو او مرکزی زندان کې د افغان ماشومانو ویډیوګانو په ټولنیزو رسنیو هم غم او غوسه پارولې ده. خو د کراچۍ په مرکزی زندان کې د ښځو لپاره د ځانګړې څانګې چارواکي وای دا ماشومان لخپلو بندیشو او کورنیو نشي جدا کولې.
بچي جو ہیں وہ کسی کیس میں ملوث نہیں ہیں.
دا ماشومان په مقدمه کې شامل نه دي. د دوی یوازینی قصور دا دی چې لمیندو سره یو ځای راغلي او په میندوې لنیول کې دوه وروسته مقدمه رواني دي. نو ځکه دوی هم ورسره په زندان کې پاتې کیږي. د دوی عمرونه ډیر کم دي چې پکې تر ټولو لوی اته کلنې جینا کې دي.
بچیاں بیا
شی بادشاہ زیاتوی تمدا چې د عدالتي امر لاندې د جنوري په اوله ونه کې 850 افغان میرمنې او د هغوی ماشومان خوشی کړل شي.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به د اوکراین مسلې ته تم شو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه غوښتنه رد کړه چې د ارتودکس مسیحیانو د کرسمس یا اختر د لمانځلو لپاره د سبا او بل سبا لپاره د شپږ دېرش ساعتونو اوربند پاړه کړې وه. تفصیل په دې راپور کې.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي استدلال کوي چې روسیه به د اوربند لدې مودې د جګړې په ډګرونو کې یوازې د خپلو سنګرونو د بهترۍ لپاره کار واخلي. ولودیمیر زلنسکي پرون ویل روسیا غواړي کرسمس د بهانې په توګه وکاروي، خو په اصل کې غواړي په دونباس سیمه کې د اوکراینی پوځیانو سنگرونو ته څیرمه خپل پوځي تجهیزات، مهمات او نور پوځیان راولي. د اوکراین ولسمشر زلنسکي په یو ویډیوي پیغام کې ویلي په نړۍ کې هر څوک په دې پوهیږي چې کرملین څنګه په جګړه کې له آرامۍ په استفاده د روانې جګړې پیاوړتیا ته دوام ورکوي. پرون تر دې مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو ته سپارښتنه وکړه چې په اوکراین کې د دواړو لویو د جګړې په ټوله کرښه کې د 14 ساعتونو لپاره اوربند وکړي چې نن جمعه د جنوري د 16 نیټې د غرمې له 12 بجو پیل او د شنبې تر نیمه شپې پورې دوام وکړي. په کرملین کې راپورونه وایي چې ولسمشر پوتین پر اوکراینی لوري ژغ کړی چې د اوربند په اعلان سره د ارتودکس عیسویانو اختر یا کرسمس ته چانس ورکړي چې د کرسمس په شپه او د کرسمس په ورځ یې ارتودکس عیسویان ولمانځي. کاتولیک عیسویان د دسمبر پر 15 کرسمس لمانځي، خو د نړۍ ارتودکس عیسویان بیا کرسمس د جنوري میاشتې پر 1 لمانځي. په روسیه او اوکراین کې هم اکثریت ارتودکس عیسویان دي. د اوکراین ولسمشر دغه راز ویلي چې د وضعیت په باب یې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره خبرې کړي دي. د اردوغان دفتر ویلي چې هغه پرون په ټلیفوني خبرو کې پر پوتین ټینګار وکړ چې د سولې د خبرو د ملاتړ لپاره یو اړخیز اوربند نافذ کړي. اردوغان د تور سمندرګي له بندرونو د اوکراین د غلجاتو د صادراتو د بیا پیل په موافقه کې هم منځګړیتوب کړی و. دغه بندرونه د شخړې په لومړیو میاشتو کې تړل شوي وو. د ترکیه ولسمشر اردوغان په وار وار هڅه کړې چې د اوکراین او روسیې د مشرانو ترمنځ د یوې سرمشریزي کوربه وي.
اوس هم د سپورت له ډګره زموږ همکار بختیار ساحل سره وصل شوی دی. تاسو ته ښه راغلاست یو ساحل صاحب. که تاسو وایئ د سپورت په ډګر کې نوي خبرونه څه دي؟
سلامونه تاسو ټولو لیدونکو ته. د سپورت په ډګر کې د نن ورځې مهم خبرونه دا دي چې د ګڼ شمیر افغان لوبغاړو په ګډون د بنگلاديش غوره لیگ سیالیو نه هم پړاو نن پیل شو. لومړی لوبه د چټوګرام چیلنجرز او سلهت سترایکرز ترمنځ و چې سترایکرز وګټله. په دې لومړنۍ لوبه کې د افغانستان لخوا نه درویش سولی د چټوګرام لپاره لوبېده خو د پام وړ لاسته راوړنه نه درلوده. په دویمه لوبه کې چې لا هم جریان لري د رنگپور رایډرز او کومیلا وکټوریانز ترمنځ روانه ده چې د افغانستان لخوا نه پکې عظمت الله عمرزی محمد نبی او فضل حق فاروقی لوبېږي. بلخوا بیا په ټیسټ کرکټ کې د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ دویمه ټیسټ لوبه هم بې پایلې پای ته ورسېده. د نیوزیلند د 319 منډو په جواب کې پاکستان د 9 لوبغاړو په سوځېدو یوازې 304 منډې وکړې. خو د لوبڅارانو د پریکړې له مخې دغه لوبه بې پایلې اعلان شوه. کرکټ څارونکي بیا وایي که لوبڅارانو درې نور اورونه هم ورکړی وای ښایي د لوبې ګټونکی او بیلونکی درلودای. د دې دواړو هیوادونو لومړی لوبه هم بې پایلې پای ته رسېدلې وه. بلخوا بیا د سویلي افریقا او استرالیا ترمنځ هم درېیمه ټیسټ لوبه جریان لري چې د ورختونو له امله دغه لوبه دوه ورځې کېږي چې لوبه پکې نه ده شوې ده او امکان لري چې دا لوبه هم بې پایلې پای ته ورسېږي. په لومړۍ پاڼۍ کې د استرالیا لخوا نه عثمان خواجه 195 منډې کړې دي او لا هم دی منتظر ده چې لوبه پیل شي. 500 منډې وکړي چې د 2023 کال غبرګ سلیزه به هم ترلاسه کړي. په فوټبال کې بیا د انګلستان د فوټبال سیالیو په تیر شپه کې چلسی 1-0 پر وړاندې مانچستر سیټي ته خپل لوبه وبایلل او نن بیا چلسی د کابل پر وخت د شپې نا وخت د فلهم سره خپل لوبه تر سره کړي.
تیر مدنه کور مودان ساحل بختیار و چې د سپورت لډګری هم خبر کړو. لچنی کمپنی سره د طالبان حکومت له خوا د مو سین حوزې د تیلو استخراج تړون د لسلیکېدو په خبرګون کې شمیر اقتصادي کارپوهانو د طالبانو حکومت دغه اقدام د نړیوالو قوانینو خلاف بللی دی. د چولې دغه اقدام د نړیوالو قوانینو خلاف ده. تاسو کولی شئ د دې مطلب په جزئیات د ازادي رادیو په پاڼه چې پته یې azadiradio.com ده هلته ولولئ او واورئ. زموږ خبری مجله هم همدلته پای ته رسیږي. که چېرته تاسې خبری مجله نوي اوریدلی کولی شئ چې ازادي راډیو په یوټیوب، ټویټر او همدارنګه فیسبوک کې پیدا کړئ او هلته یې وګورئ. زموږ خبری مجله هم په ستاسو په پیغامونو پای ته رسیږي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه محمد ولی د هلمند ولایت د ندالی ولسوالۍ څخه پیغام درته پریږدم. موږ د طالبانو د دغه اقدام څخه چې ازادي راډیو نشرات په بند کړی دی په ټول افغانستان کې ډیر سخت خواشینی یو. باید طالبانو مشران برته دغه د ازادي راډیو نشرات یلا کې او د ازادي راډیو د مشران څخه دغه لرو چې باید طالبان د لوړپور شراکو سره په تماس کې سي او برته د ازادي راډیو خبرونو ته اجازه ورکړي.
السلام علیکم. زه نصرت الله همدرد یم لربی متحده امارات نه. زه د یو افغان په حیث د ازادۍ رادیو پیغام پرې کېدم. لړ پیغام خدای دې چې تاسو ګرنه هپنه شي او زه دا پیغام درم چې قسم په خدای الحمدلله یو شي کومه هم نشته خو فقط دا کومه ده چې د افغانستان غمونو قسم په خدای هر افغان مریض کړي او زه قسم درته خورم چې هر ورځ د افغانستان دردونه می هر ورځ نوې نوې مریض کوي او د زړه تکلیف راته پیدا کړي ده. زه د هیله کوم د امیر المؤمنین ته زه احترام لرم. زه دا پیغام درم چې امیر المؤمنین چې افغانستان جنو باندې قسم قسم بندیزونه لګوي آیا دانه بل تعالی دا پختنه کوي کتنه بل خره دا پختنه کوي چې د بډر کې د سہالت شروع دا د سرحدونو کې دی او تا خویان د میان باندې سہالت شروع دا د پاکستان ایران موږ باندې کوم ظلمونه کوي آیا د دې پایلې ول نه روباسي آیا د دې نتایج ول نه روباسي دا متول په بندیزونه په خپل کورنۍ خلکو باندې لګوي. لمړی د خپل هیواد بهرنۍ د سیسونو روز غوري بیا د خپل افغانستان کې څه قوانين وي اسلام ورکړي هغه قوانين دی وځي کوي.